السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې چې تر ډیره د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خپریږي، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له موسیقي مخکې د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې خبري برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته ځي ترڅو د سولې په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو له نږدې 15 یو ځنډ وروسته پرون سره ولیدل. نن په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلیږي، او د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جنوسایډ یا نسل وژنه بللې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو له نږدې 15 یو ځنډ وروسته پرون مخام سره ولیدل. د افغان دولت مرکچی ټیم پر خپل ټوټر پانه په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی. په بیان کې پر دې سربیره د دې لیدنې په اړه د ټیم د یو غړي غلام فاروق مجرو خبرې خپرې شوې.
دوشنبه د کپ څلورمه ماښام مال په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دې سلا وشوه چې د تماس ډلې به له مخکې ټاکل شوې اجنډا سره سم د اجنډا په جزئیاتو کار کوي او مذاکرات په نورمال او دوامداره توګه دوام وکړي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته په استولي پیغام کې د تیر ماښام ناسته تایید کړي او ویلي دي دا غونډه په ښه فضا کې ترسره شوه، او د تماس ډلو ته دنده ورکړل شوه چې د غونډو ته دوام ورکړي. وروستی وار دا دواړه ټیمونه د جنوري په 18 نیټه په دوحا کې سره ناستو. نن په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلېږي. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری د خبره ازادۍ رادیو ته وکړه.
در یک برنامه که در ارگ ریاست جمهوری قرار است
تمام داده ولسمشر و ده هیواد مشرانو په حضور کې پروگرام جوړ شي. په دغه پروگرام کې به د کووید 19 واکسین د ټاکلو کټګوري لمخې د شرایط وړ کسانو ته ولګول شي.
واجی د شرایط تطبیق خواهد شد.
افغانستان د هغه 15 دوز واکسینونو تطبیق پیلوي چې شاوخوا 2 مخکې هند مرسته ورسره وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تمام ده دا واکسین 2.5 روغتیا پلان روغتیا پالو پوځیانو او خبریالانو ته په ترتیب سره ولګول شي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر پرونه په کووید 19 ناروغۍ ټول 55,604 کسان اخته شوي وو، او د دې وبال لاسه د مړو شمېر هم 2,402 ته لوړ شوی. د هرات کندهار پر لوی لاره په یو ماین چاودنه کې 15 ملکیان ټپیان شوي. د هرات د عامې روغتیا ریاست ویان رفیق شیرزی ازادۍ رادیو ته ویل چې دا کسان پرون مازدیګر په دې پیښه کې ټپیان شول. هغه ویل ټپیان یو ماشوم، درې ښځې او یو سړی دی چې د سورلۍ موټرې د هرات کندهار پر لوی لاره د شینډن یوې اړوند سیمه کې پر ځای شوي ماین برابر شو. شیرزی وویل ټپیان د درملنې لپاره د هرات حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. په دې وروستیو کې د سړک د غاړې او مقناطیسي ماین چاودنو ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ایران دولتي ټلویزیون تایید کړی ده چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د دې هېواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. له دې سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران واټن لا زیات شي. ایران د خبردارۍ وروسته له هغه ورکوي چې ایراني چارواکو په خورا زیاته کچه د یورانیمو د غني کولو د احتمال یادونه وکړه. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي وو که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنگتن هم لیوالتیا لري چې د ایران اټومي تړون ته ورستون شي. ښاغلی بلینکن دا څرګندونې د ملګرو ملتونو لخوا د بې وسلې کولو یو کنفرانس ته چې په ژنیو کې جوړ شوی و په یوه ثبت شوې وینا کې وکړې. له بلې خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهایي ټینګار کړی چې تهران به د یورانیمو له بډاینې په شا نه شي.
حد غنی سازی ما هم
زموږ د بډاینې اندازه هم 40% نه ده. که لازمه وي د اټومي او نورو چارو د مختوړلو لپاره به د غنی سازی کچه 70% ته ورسو.
خامنه‌ای دا ګواښ داسې مهال کوي چې امریکا او له ایران سره د اټومي تړون نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو د ایران لخوا د فلزي یورانیمو پر تولید او د یورانیمو په 40% بډاینه اندېښنه ښودلې. او د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جنوساید یا د یو نسل ګناوژنه بللې. په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایې اخیستو څو ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شنجن ایالت کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده. خو د کاناډا پارلمان په خپل پرېکړه لیک کې چې پرون د رایو په اکثریت تصویب شو ویل دي چې اویغوران له نسل وژنې سره مخامخ دي. د چین او کاناډا اړیکې په دې وروستیو څو کلونو کې ترینګلی وو او اټکل کېږي چې ښایي د پارلمان دا اعلان به د چین غوسه لا زیاته کړي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو تیره اونۍ وویل په شنجن کې له بشري حقونو د سرغړونو د پام وړ راپورونه ترلاسه شوي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې وایي په چین کې شاوخوا 1 میلیون اویغوران او نور مسلمانان په جبري کمپونو کې اچول شوي دي. چین دا انتقادونه ردوي او وایي د شنجن مسایل یې خپل کورني مسایل دي او دا کمپونه د افراطیت پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوي دي. خبرونه مول ازادي رادیو او د قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ. د سندرو ملمنه د پروګرام لوړند کولو مخکې لنډه خبري برخه ته پام وکړئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د سوری د پروسی او سیمایز اجماع په څیر د مهمو مسایلو په اړه د بس لپاره روسیې ته ځي. دا خبر د خغلی اتمر سلاکار باری سلام ازادي رادیو ته وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویل دي چې خغلی اتمر بل خپل سیال سرګی لاوروف سره په دوه اړخیزو مسلو او د سوری د پروسی په اړه خبري وکړي. د افغانستان او روسیې د اړیکو ځینې څارونکي روسیې ته د اتمر سفر د سولې لپاره بې ګټې بولي. صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر موسکو ته ځي، هغه ښار چې څو اونۍ د مخه د طالب پلاوي کوربه و او چارواکو یې هم په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه بحث پارونکي څرګندونې کړې. د راپورونو په اساس د افغان سولې پروسه او لترهګرۍ او مخدره موادو سره ګډه مبارزه به په موسکو کې د اتمر د بحثونو اصلي موضوعګانې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ستر سلاکار باری سلام موسکو ته د ښاغلي اتمر د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وزیر امور خارجه در راس یک هیئت
د بهرنیو چارو وزیر د یو پلاوی په مشرۍ په 23 تاریخ یعنی چهارشنبه مسکو ته ځي. له روسي چارواکو له هغې ډلې بهرنیو چارو وزیر سره ګوري. د دوړو خواو د علاقې وړ مسلو له هغې ډلې د سولې پروسه سیمه ایز اجماع له ترهګرۍ مخدره موادو او سیمه کې له پرمختللو جنایتونو سره په ګډه مبارزه او سیمایز اتصال باندې به بحث وکړي
او مذاکره خواهند داشت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به څلور ورځې په موسکو کې وي. له هغه وروسته چې طالبانو له امریکا سره د 2019 کال په فبروري کې تړون لاسلیک کړ، روسي چارواکو په ښکارا د دې ډلې له پلاویو سره کتلي او وخت په وخت د افغان سولې او راتلونکي په اړه څرګندونې کړې دي. تر ټولو وروسته څرګندونې د افغانستان لپاره د روسي د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وی چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره د انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې و او دای د کورونی جګړو د پایترسولو لپاره یو کلاسیک چاره بللې. د کابلوف د تیریونی د غسرګندونو په همغه لمړی او دوه ورځو کې د افغان حکومت توند خبرګون و پاره او هغه د افغانستان له اوسنۍ واقعیتونو او خپل د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې و بللې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زخاروفا بیا په موسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیا تل له سوله ییزې لارې د افغانستان د کړکیچ د هواري غوښتونکې ده. هغې خبریالانو ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر د سفر او د بحثونو په اجنډا او معلومات ورکړل.
تمه ده د ناستو پر مهال د اقتصاد او سوداګري په شمول د دوه اړخیزو اړیکو په بیلابیلو مسلو او هم له سوله ییزې لارې د افغانستان د وضع د هواری او د ترهګری او نشئی موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې پر مبارزه بحث وشي. روسیه په افغانستان کې د ملی پخلاینې پر وده او په دغه هیواد کې د اوږده جنگ پر ختمولو ټینګار کوي.
زخروف زیاته کړه چې د افغانستان د سولې د خبرو ښکېلې خواوې په تخنیکي مسئلو ایسار دي او لای د اوربند په څیر په مهمو مسئلو خبرې نه دي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا رسمي دریز او په وړاندې د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو وخت نا وخت رسمي او غیر رسمي ناستې او څرګندونې هغه څه دي چې د روسیې افغانستان د اړیکو څارونکي له روسیې ناهیلي کړي دي. له دې ډلې شنونکو یو هم فاروق فردا دی چې اوږده موده یې په روسیه کې تېره کړې او د افغانستان په اړه د روسیې پالیسۍ څاري. خغلی فردا دوشنبه له انګلستانه په دې تړاو ازادي راډیو ته غږېده.
د افغانستان په حالاتو د تغییر لپاره په مثبت ډول هیڅ اثر نه لري. دا سفر په داسې حالت کې کیږي چې روسیې یو سخت دریځ موضع د افغانستان په حق له ښکاره کړه او افغانستان د یو ضعیف موضع له مخې نه یو اعلامیه خپره کړه. دا سفر به د افغانستان حالاتو ته بدلون ورنه کړي. تر دې د مخه کابلوف پاکستان ته لاړ او د پاکستان هیواد له چارو وقت سره هم د اتمر د راتګ په اکله ته او روسیې ته مشورې سره کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت روسیې ته د افغانستان د سولې د پروسې او ترهګرۍ سره د مبارزې پر مسلو د خبرو لپاره موسکو ته ځي چې په هیواد کې دننه جګړو او ناامنیو زور اخیسته. تازه تر ډیری مدیر او وروسته د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم دوشنبه خبر ورکړ چې ماخام مهال د طالبانو له پلاوي سره کتلي دي. د خبرو شوي بیانو له مخې په ناسته کې چې په ښه فضا کې ترسره شوه د مذاکراتو په دوام ټینګار وشو او د اجنډا د موضوعاتو د ترتیب لپاره ټاکل شوی ګروپونو ته دند وسپارل شو چې په دې اړه خپل ناستو ته دوام ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمان خبريږي. خو له هغه مخکې تاسو را بولم چې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واوري.
هشت صبح ورځپاڼې د حکومت پر وړاندې د یو شمیر پرتو خنډونو د لرې کولو په مسلې سرلیکنه کړې ده. وړاندې راغلي حکومت د رواني اونۍ په ترڅ کې د دریو لویو ستونزو په هوارولو کې بریالی شو چې دا د اوسني حکومت لپاره چې له ګڼو نیوکو سره مخ دی یو ښه زیری کېدای شي. د ورځپاڼې اشاره د ترانسپورتي شرکتونو د اعتصاب پای ته رسولو، صرافانو سراسري شورا اعتراض او د نوي مالي کال د بودیجې طرحې ته ده چې د ولسي جرګې له لوري تصویب شوه. خو ورځپاڼې ټینګار کړی اوس چې حکومت له دغو ننګونو څخه په بریالیتوب وتلی باید له اعتصاب کوونکو او ولسي جرګې سره کړې ژمنې عملي کړي. د لیکوال په وینا که حکومت خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي د دې تمه باید ولري چې بیا ځلی به له ورته اعتراضونو او ننګونو سره مخ شي چې بیا به د ستونزو هوارول ورته د اوس په څیر اسانه نه وي. مسیر ورځپاڼې په دې پوښتنې سره خپله سر مقاله پیل کړي، ولې باید د امنیتي ځواکونو پلانونه افشا شي؟ د ورځپاڼې اشاره د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستیو څرګندونو ته ده چې ویلي د پاکستان له لورې طالبانو ته یو ډول نوي ماشینونه رسېدلي چې ترهګرو تر ډیره هغه په سراچه موټرونو کې ځای پر ځای کړي او ښاغلي صالح پولیسو ته سپارښتنه کړي چې له دې وروسته سراچه ډوله موټر په جدي توګه تر څارنې لاندې ونیسي. لیکوال د امرالله صالح په دغو څرګندونو توندې نیوکې کړي او لیکلي که رښتیا هدف دا وي چې دا بریدګر او د دوی ټوله شبکه ونیول شي نو دا خبره باید پټه وساتل شي او یوازې باید امنیتي او کشفي ارګانونه پرې خبر شي. خو د لیکوال په وینا اوس داسې ښکاري چې امرالله صالح نه غواړي دا کسان ونیول شي او یوازې هغوی خبروي چې امنیتي ځواکونو یې تکتیک پیژندلی او نور دې نه کاروي. لیکوال ادعا کوي چې حکومتي چارواکي اوس د دې پر ځای چې د دغو پیښو مخه ونیسي هڅه کوي چې خلک وویروي یا غواړي خپل نظر څرګند کړي او په وینا یې دوی اوس د مسؤلینو پر ځای د سیاسي شنونکو رول لوبوي او خپله دنده نه ترسره کوي. د سرمقالې لیکوال همدارنګه ټینګار کوي چې حکومتي چارواکي باید د ځان خودن یو د خلکو پسترګو کې د خاورو شیندلو پر ځای هڅه وکړي چې د روانو چاودنو او وژنو مخه ونیسي. او هیواد دولتي ورسپانې د کابل په برکی سلورلاري کې د پولیسو پر رینجر ډوله موټر د وړمې ورځې چاودنې ته خپل سر مقاله ځانګړې کړې ده. ورسپانې لیکلي د دې پیښې په لیدلو سره آن سخت زړه دښمن هم خواشینی کېږي او د ستر بشري جنایت هغه انځور دی چې په هیڅ قوم، دینی او مذهب کې بیلګه نه ده لیدل شوې. د لیکوال په وینا د دې جګړې تر شا د دښمنو هیوادونو ګټې دي چې افغانان وژني او د پرمختګ مخنیوي کوي، خو ټینګار یې کړی چې د افغانستان د خلکو دښمنان به د داسې غیر انساني کړنو او بریدونو په ترسره کولو سره هیڅکله خپلو موخو ته ونه رسیږي. ورسپانې پر ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې دا پردی جګړه بنده او مخنیوی وکړي.
دا سندرو
دا سندرو
میلمانه
میلمانه
بنا خدای پنامه د ازادي رادیو برناوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیله قبول کړي. هیله دروغ سلامت او خوشاله اوسئ. ری بشوړی کی تاو با ګورو سوک د کم زینه د ټلیفون په کرخه کې دا یو وخت کله سندره به هم ورته ډالې کو بیا. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه کور آباد، خوشاله اوسئ ورور. تاسو څنګه یاستئ؟ خی یاستئ؟ په خیر اغلی خبرونه ته مننه کور آباد، خوشحاله اوسئ. مهربانی، ستاسو نوم کوم زینه وړی کنی ولی د زابل نه وروره. تاسو ته خیر اغلاس یم. په خیر راغلی خپرونه ته. هر کله راشي فکر کوم چې اړیکه یې هم پرې شوله. له بده مرغه اړیکه پرې شوله، خو خیر شمیره یې هم ونه ټاکله. نو ربه شو دا چې اولنی اوریدونکی و، اولنی شمیره سندره به موږ ورته ډالۍ کو.
د زړه قرار راشا ډیر کړي دلې یما بس کف خلا شا زما د زړه قرار ټول جانان خستا دے وسئی مینا پنر پوز باندھی اما
کبھی دل کمتا لیلا بولے شباب للا ستا خایست گلاب
بیا با هم راشو تلیفون کرخه تا. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. کپشبو شبو بارانسی کپشبو شبو بارانسی زما پختل جانان باور دی را بسینا سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول نازولو بنوالو ته په دې له چې جوړ بیاس
مهرباني تاسو نوم کوم زینه مړ کني ولی
سهارګل ظفروالم د ورزګان ولایت د راوت له سوالي څخه دم ګریس تاسو سره پلین کیم او یو ځانګړی سلام تاسو تخنیکی همکار ته وړاندې کوم
سی واش میرا وټا کا چخدای نه خسته اړ کې د پرې نشي بیا به بسندري پاتې
سلورم شمیره برا تنا شرکی
رزو دوستانو سلورم شمیره تا سلورم شمیره سندره با وارو ده وگمه پغک
دوستان ستړي مشه به هم تاسو ته خراغلا سیمه د سندرو ملمنه خبرونه ته را بشو به هم اړیکی تاو یو بل اړیکه به وخلو. بلې سلام علیکم.
وعلیکم السلام. دی جوړه ته خیره.
مننه کور آباد. درته وای چې تاسو نوم کوم زینه مړی کني ولې؟
سلام اجرس مل زابل څخه اړیکه کني ولې؟
یو شمیره وټه کې چې سندره تاسو ته ډالې کو. دوستانو رازو سندره تا سندره با دوی مشمیره سندره دی بختیار خټک په غږ وورو.
رنگن پٹی رنگ تک جڑ وستر کے تورے ہو کر زمین
شو تلیفون کرخه تاو یو بلاړی کبه وخلو. بله سلام علیکم.
بله السلام علیکم.
مننه مهربانی تاسو نوم کوم زنه مړی کنه ولې
ډیر مننه در سره په کسه کې جلیل احمد وفا د شایسته رات
اها جلیل احمد نو کور آباد خوشاله اوسې وروره یو شمیره وټاکه چې سندره تاسو ته ډالې کو
ډیر مننه بس ما بس شماره بس تاسو خوښې ټاکمه چې مراد ته انتخاب کړل بس ما په ستاسو سره قبول ده
رب شو دوستانو د غدری مش میرا سندره باد غزل عنایت په غږ ده ام د سندره با وورو نو په دې لږ چې موږ د ورور خوښ شي بیرته راګرځو ورسته لسندري خبرونه ته
Oh, کد سلام کوي نو مې کوا مې کوا مې کوا چې زړه دینا وی او نا کام کوي نو مې کوا مې کوا مې کوا
شو تلیفون کرخه تاو یو بلاړی کبا وخلو. بلې سلام علیکم. بلې سلام.
سلام نو نه کېل در اړیم تر څنګه اورېدونکو ته کوم هله کوم جوړ روغي دا وخت مو په خیر. تلیفون په لیک عبدالقاهر وطن دوست خپل قربان ندل.
هالو نو شمیره خوونه ټاکل شو خیر یوه شمیره سندره به مونږ ورته ډالۍ کو یوه سندره به واورو هم دې سندره سره زموږ خپرونه پای ته رسیږي تر بلې خپرونه خوشاله او خوشاله ژوند لرئ.
لالی بمی بیمار نشی انا ری دیوتم
شپاوه چې سپوک مې هم زلید لا کلا یار کلا سپوک مې تمه
پس دینا وینا ما دامه ویل چه دا بینو